منګل وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې تاسو ته غو پروګرام تک راغلی. دا پروگرام تاسو ته خره غلاست وایم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوري او ریچ د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وايي د صوبات پاره د ډار ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپل افغان شریکانو همکاري ته دوام ورکوي. ډانلډ ټرمپ هم دارنګ په طالبانو هم توند انتقاد کړی چې په افغانستان کې د وحشیانه حملو لارې خپل کړی ده. دا مهمه موضوع ده په بهرني راپور کې هم اوري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو اربیا ایران له جګړې او ترهګرۍ څخه په ملاتړ تورن کړی ده. نور مسائل حمله رو تر هر څه مخکې به د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ته ورشو. د خبرونو سرټکی: نن په افغانستان کې د ولسمشری ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ایران په وړاندې خپلې پالیسۍ دفاع کړې. پوره خبرونه نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د میزان په شپږمه نیټه د شنبې په ورځ به د سهار په 2 بجو خلک د خپلې رایې د کارونې په هدف انتخاباتي محلونو ته ولاړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبی سعادت بېګا شپه ازادي راډیو ته وویل
انتخاباتي مبارزې د میزان د شپږم نیټې چې د ټاکنو ورځ ده د هغې نه 8 ساعته مخ بندېږي. په هغې وخت کې د ولسمشرۍ ټاکنو محترم نماندان نشي کولی هېڅ یو یې هم خپلې ټاکنیزې مبارزې ترسره کړي.
ښاغلی سعادت وایي که د سکوت په دوره کې د نماندانو لخوا کمپاین ترسره شي د کمیسیون لخوا به ورسره قانوني چلند کیږي. تر اوسه پورې د ولسمشرۍ له 3 کاندیدانو دریو په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړې کړې دي. دوو زلمی رسول او شهیدا محمد ابدالي بیا له ولسمشر اشرف غنی او د ټاکنو له کاندیدا خپل ملاتړ هم څرګند کړی دی. حنیف اتمر بیا وړ مورس په انتخاباتو کې د ګډون نکولو اعلان کړی او ویلي دي چې د ټیم په خوا هم د ګډون نکولو پریکړې کړي او ویلتونه هم بیان کړي دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون دغه انتخاباتو د بشپړ چمتووالي خبره کوي او دغه شان دغه هیواد امنیتي بنسټونه هم د امنیت د ټینګښت لپاره د شاوخوا 1 لک سرتیرو د معذفولو خبره کړې ده. په کندهار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر د ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي او نور ټپیان دي. د کندهار د امنیه قومندانې ویاند جمال ناصر بیګا ازادي راډیو ته وویل
پر دیواله او چسپکې ماین نښتی وو چې انفجار یې کړی دی. په نتیجه کې درې تنه ملکي وګړي چې یوه ماشوم او یو ماشوم پکښې دي شهیدان شوي او د یوې ښځې په ګډون 9 تنه نور زخمیان شوي دي.
د نوموړي په خبره وو ټپیان هم چې یوه ښځه ده ټول ملکیان دي. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د کاندید او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو پلوی په پکتیا ولایت کې د وسلوالو کسانو په ډزو وژل شوی دی. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قومي سپینګیري وکیل جان محمد جلالي د وژنې غندنه کړې او لامنیتي ځواکونه غوښتي چې د هغه قاتل پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ترمنځ سیالي پرون ماخام هیڅ بالوبولو پرتا پایته ورسیدله ځکه چې په لوبه کې د لوبې نه مخکې باران چوي وو. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د یو درې اړخیز سیریز پای لوبه وه که څه هم دواړو ټیمونو جام ګټلی خو له دې چې افغانستان د بنگلادیش میلمه او جام افغانستان ته ورکړل شوی دی. د بنگلادیش، افغانستان او زیمبابوې ترمنځ په درې اړخیز سیریز کې د ټولو لوبغاړو ترمنځ د غوره لوبغاړي جایزه ځوان افغان لوبغاړي رحمان الله ګربسته ورکړل شوې ده. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته: په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 200 ته لوړ شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي 300 نور زیات کسان ټپیان دي او اندېښنه شته چې ښایي تلفات زیات شي. د ریکتر په کچه 15.8 درجې وې زلزلې پرون د پاکستان تر واک لاندې کشمیر د میرپور سیمه کې خلکو ته زیانونه اړولی دي. دغې زلزلې ټکانونه په اسلام آباد، خیبر پښتونخوا، پنجاب، کابل او د هند پلازمینه نوې ډیلی کې هم محسوس شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هېوادو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتو 4 عمومي اجلاس ته د خپلو خبرو په مهال دغه شان ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ.
One of the greatest security threats facing peace-loving nations.
تر ټولو لوی امنیتي ګواښ چې د نړۍ سوله خوښي وادونه ورسره مخ دي، د ایران ځپونکی رژیم دی. د امریکا ولسمشر دغه شان ویل ایران په سوریه او یمن کې جګړې ته په شدت سره لمن وهي. اخوا د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسامبله کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشرانو په بیلابیلو هڅو سره کوشش کړی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ د ډیپلوماسۍ د بیا پیلېدو لپاره د دغو دواړو هیوادونو مشران وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي دي چې متحده ایالتونو او عربستان دواړو ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمولو لپاره منځګړیتوب وکړي. د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون بیا پرون ویلي دي دا به یو له لاسه تللی فرصت وي که حسن روحاني په نیویارک کې له ډونالډ ټرمپ سره ونه ګوري. د امریکا او ایران اړیکې وروسته تر هغه له تیر وړي راهیسې سړې شوي دي او کړکیچ ته رسېدلي دي چې امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي تړونه ووت او په دغه هېواد یې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنې د امریکا او چین جهاتونو ته به وویشل کېدو. د انټونی ګوتیرش د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د اجلاس په پیل کې وویل متحده ایالاتو او چین دوه بیلابیلې او سیالې نړۍ جوړې کړې. ګوتیرش وویل باید ټول هر هغه څه چې په وس کې لري وکاروي څو لوی اقتصادي ګواښونه له منځه لاړ شي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ یو نړیوال اقتصادي نظام رامنځته شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د بیلابیلو هیوادونو مشرانو ته پیغام ورکړ چې د اقتصادي سیالیو سربیره د اقلیمي بدلون له ګواښ، د ترګرۍ له پراختیا، نابرابرۍ او په فارس خلیج کې له احتمالي ناورین سره مخ ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. زما اداره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیله کوي خو طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د امنیت د نیولو په هدف افغان چارواکو خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په هلمند کې هم چې یو له ناامنو ولایتونو ګڼل کېږي، چارواکي اوس وایي چې د څو مرکزونو د پرانیستلو لپاره یې هڅې کړي او عملیات یې روان کړي.
نامه او نادلی کې، نادلی په نوآباد سیمه کې همدا اوس هم عملیات روان دی د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه
نور مسایل هم لرو. په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې تر ټولو توده موضوع تر اوسه یاده شوې ده. د امریکا ولسمشر یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړی دی. وخت په افغانستان کې د سهار 8:09 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ثبات په اړه د ډاډ ترلاسه کولو لپاره متحده ایالات د خپلو افغان شریکانو همکارۍ ته دوام ورکوي. ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په 4 عمومي اسامبله کې په خپله وینا کې په طالبانو سخت انتقاد وکړ او ویل طالبانو په افغانستان کې د وحشیانه حملو لار خپله کړې. ټرمپ د سپتمبر د میاشتې په 8 اعلان وکړ چې د طالبانو لخوا د خونړیو حملو له امله د دغې ډلې له اساجو سره مذاکرات لغوه کړی دي. طالبانو هم هغه وخت د ټرمپ ځواب ورکړی وو او ویلي وو چې دی به په خپلو خبرو پښیمانه شي او ګواکې چې د دې ډلې جنګیالي به په ټول افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکوي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د سازمان په مقر کې د افغانستان په اړه ډېری لنډې خبرې وکړې. خو نوموړي پیغام ورکړ چې ترهګرۍ سره د مبارزې په هدف به په افغانستان کې له خپلو شریکانو سره همکاري دوام ولري. ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 24 نیټه د ملګرو ملتونو په 24 اجلاس کې په خپل وینا کې وویل متحده ایالات د افغانستان خلکو ته یو ښه او هوسا راتلونکی غواړي. زما اداره په افغانستان کې د خیراتونکو لپاره هیلې پیوړی کوي. لبد مرغه چې طالبانو د واشیانه عملو لار خپل کړی ده، موږ په افغانستان کې تر هغه د خپل ائتلافي شریکانو همکارۍ ته دوام ورکو تر کومه چې ترهګري له منځه نه وي ولاړه. د وی واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه
درو.
د امریکا ولسمشر د سپتمبر په 8 نیټه طالبانو سره د خپل هیواد خبري لغوه کړي او د دغه ډلې په وړاندې د حملو د زیاتېدو خبرداري ورکړ. بیا هغه وویل چې د مذاکرات لمنځه تللي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي سید زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمن په 10 میاشتو کې نه پړاو خبري د دې لامل شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د یو شمېر نوماندانو په ګډون د افغانستان ډېری اوسیدونکي داسې وانګیري چې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې خنډ موجود دی. یو شمېر نوماندانو حتی هیڅ ډول کمپاینی غونډه نه درلوده او دا شعار یې ورکړ چې د انتخاباتو په وړاندې سولې ته ترجیح ورکوي. خو خبره بل ډول شوه او طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو د لغوه کېدو په اړه د ډونالډ ټرمپ له ټویټونو سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او څو تنه نورو نوماندانو خپل انتخاباتي کمپاینونه پراخ کړل. د امریکا ولسمشر د تیر شپې په وینا کې په افغانستان کې د خپلو ائتلافي شریکانو سره د همکارۍ په اړه وویل. اوس پوښتنه دا ده چې آیا هغه ظاهرا د افغانستان راتلونکي حکومت ته اشاره درلوده؟ د سیاسي چارو پو حاجی سید داود یې په اړه دا شان تحلیل لري.
زه فکر کوم چې ترامپ بیا هم د افغانستان حکومت ته یو چانس ورکړي، وخت ورکړي، کدوې وشي کړی چې انتخابات په سم ډول سره ترسره کړي او د هغه پایلې اعلان شي. تبي خبره ده چې امریکایان دلته وزور لري او دغه چې منتخب حکومت سره به دوی خپل همکاري ته دوام ورکړي.
خو خغله داوتوي کچیر د افغانستان د ولسمشر انتخابات بیا هم لستونزو او احتمالي بحران سره مخ شي، هغه محل خی د امریکا متحده ایالات خپل همکاري ودروي. په افغانستان کې د ولسمشر څلورم ځل انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي. د انتخاباتي کمپاینونو پر اخیدل او شدت خی هغه اصلي لامل وي چې لامل یې ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو په 24 عمومي اجلاس کې ګډون ونه کړو او پر ځای د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل انتخاباتي مبارزې ترسره کړي.
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 کلنې عمر بشپړه کړې وي، د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي.
د ازادي رادیو خبريالان په بیلابیلو ولایتونو او په کابل کې د انتخاباتو د خپوخه لپاره هر ورځ تاسو ته راپورونه جوړوي او موږ هم درته خبرو. په همدې ترتیب اوس د هغه ریپورتونو د خبرولو وخت را رسیدلی چې له بیلابیلو ولایتونو موږ ته را رسیدلی او د انتخاباتو په اړه باندې دي. په نورستان کې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې تر شلو مرکزونو پورې منظور شوی و، خو اوس چې ټاکنې را نږدې دي د ناامنیو په پلمه باندې دغه مرکزونه تړل شوي او دوی د رایې له ورکولو محروم دي. دوی اوس وایي اوس هم مسؤلینو ورته ویلي چې 22 مرکزونه د لوړ تهدید سره مخ دي او کېدای شي وتړل شي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د غربي نورستان د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عنایت الله وایي له 10 کالو زیاته موده کېږي چې دوی په ټاکنو کې برخه نه ده اخیستې.
متاسفانه د ولسوالۍ مو ولسوالۍ منډول 2013 سال است کې انتخابات نمیشه. بنامه یې کې
بدبختانه چې 12 کاله کېږي چې زموږ په ولسوالۍ منډول کې ټاکنې نه کېږي. په دې نوم چې دلته امنیت او دولت نشته، لومړی مرکزونه ورکول کېږي بیا انتخابات نه کېږي. دا یو غټ مشکل او موږ سره لویه جفا ده. موږ نه په ولایتي شورا کې استازي لرو او نه هم په ولسی جرګه کې. د منډول ولسوالۍ په څیر د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو هم د 22 مرکزونو تړل کېدو اندېښمن کړي دي. د واما ولسوالی اوسیدونکو محمد امین وای
نورستان په ولایت کې متاسفانه په تاسف سره 22 مراکز چې کله پارلمان انتخابات په هغه مراکزو کې شوی وو په دغه انتخابات کې غیر فعال خدل شوی. دا یعنی په دې معنی چې زمونږ انتخابات په نورستان ولایت کې 40% ساحو کې نور متباخز ما په نظر باندې 80% زمونږ انتخابات نه لرو.
په نورستان کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر شاه جهان سرداری هم ازادي راډیو ته وویل چې 22 مرکزونه یې د امنیتي ستونزو له امله د لوړ ګواښ سره مخ دي.
د نورستان په ولایت کې منګه 45 رای ورکول مرکزونه لرو چې د هغه د جملې نه د 22 مرکزونو د خلاصېدو لپاره د امنیت قومندانۍ خپل قوتونه توظیف کړي دي او باقي 22 مرکزونه پاتې کیږي چې په هغه باندې اوس د امنیت قومندانۍ او نور امنیتي ارګانونه جلسې لري څېړنې کوي چې څنګه کولی شي دغه مرکزونه فعال کړي.
د نورستان امنیت قومندان جنرال صابر اریان وای له یادو مرکزونو د شتستونزو د ختمولو د پاره یې هڅې پیل کړي او کوخخ کوي چې ټول مرکزونه پرانیستي پاتې شي.
3-4 نقطې کې مو د وجه تشویش لري متعدد بلند است.
درې څلور زینو کې مو تشویش لرو او هلته لوړ تهدید موجود دی که خدای غوښتل هلته مو تصفیوي عملیات پیل کوو چې امنیتی ساحه پراخه کړو. ان شاء الله چې د ټاکنو ورځې پوري چې کوم مرکزونه د لوړ تهدید لاندې دي هغه تهدید به راټیټ کړو او هلته به د ټاکنو لپاره زمينه برابر کړو. د نورستان اوسیدونکو په داسې حال کې په خپل ولایت کې د رای ورکولو له 45 مرکزونو څخه د 22 مرکزونو لوړ امنیتی تهدید او د تړل کېدو وړاندوینو اندېښمن کړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د موجودیت په وجه په سلګونو مرکزونه تړل شوي او په لکونه خلک به د رای ورکولو څخه محروم شي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
له نورستان ورزوسی ده هلمند ته هلته د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د خطر سراوي لپاره په بیلابیلو سیمو لاغې ډلې ناوي او نادلي کې پوځي عملیات پیل کړي دي څو له تهدید سره مخ مرکزونه د رای ورکولو لپاره چمتو کړي. په دې اړه باندې الیاس دایی له هلمند یو راپور را لېږلې.
د جمهوری ریاست د ټاکنو لپاره ورځې کمیږي ورسره جوخت د امنیت پر مسله چې پر ټاکنو د څار د بنسټونو ترڅنګ د رای ورکوونکو لپاره ولایت لري هم اندېښنې ډېریږي. د هلمند چارواکي وایي په زرګونو سرتیرې د ټاکنو د امنیت ټینګښت لپاره چمتو دي او ان په یو شمېر سیمو کې عملیات شروع کړي دي. په هلمند کې د 215 میوان کلور د کمانډان جنرال زبی الله محمد وایي د ټاکنو د ورځې ښه امنیت لپاره د نارس راج او نادلي ولسوالۍ په غسیمو کې چې تر نسبي امنیتي تهدید لاندې دي عملیات پیل کړي دي چې ښه لاسته راوړنې لري.
د اوس په نامه او نادلي کې نادلي په نوابات سیمه کې هم د اوس هم عملیات روان دي د دښمن د ځپلو په خاطر باندې. تر اوسه پورې موږ سلور مرکزونه د هغه مرکزونه چې ټول د ما انفجار مواد پکې وو او راوړل شو وو په دې خاطر باندې چې د انتخاباته دیگر ولولو په خاطر دا ملمن زوړې ده.
دا په داسې حال کې چې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولینو د لشکرګا د څلورمې اوځي بابا جی په شمول د غنلو مرکزونو د بند پاتې کېدو خبر ورکړی دی چې تر پرلماني ټاکنو وروسته د دولتي ځواکونو په لاس ورغلي دي. د هلمند والی وایي د تیرو درې میاشتې راهیسې د جمهوری ریاست انتخاباتو د امنیت پر پلان جلسې پای ته رسولې دي. اوس عملي کار شروع شوی دی چې خلکو ته د ټاکنو په ورځ ښه شرایط برابر سي.
امنیتي او دفاعي ځواکونه هم خپل د حق د انتخاب د رای ورکولو حق لري مګم د مداخله حق نه لري. مونږ پرونی اخري غونډه په شورا کې درلوده او په شورا کې ما اخري بریفینګ د ټول ولسوالیو قومندانان مدیران د امنیت ملي امدارنګ ولسوالان او اردوی ملي قومندانانو اشتراک درلو شو په ټولو مسایلو موږ برخه به در کړی. خوشبختانه ټولو امنیتي ځواکونو هلته اطمینان راکړ رهبرې ته او هغه سم هدایتونه چې زما وو او د ولسمشر وو د دولت وو د امنیتي ارګانونو مشرانو وویلې ما هم وویلې ټولو په دې تعهد دغه دی ژمن دي چې موږ به امنیت ساتو.
د هلمند چارواکي په داسې وخت کې د ټاکنو د امنیت ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو له وړاندې خپلو ملګرو ته د هغو د ګډوډولو امر کړی دی. که څوم په هلمند کې د ولسمشری د ټاکنو د کمپاینونو غونډې په امن کې روانې دي، خو د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې پر کمپاینی غونډو بریدونو ملکی کسانو ته مرګ ژوبلې اړولې دي. د پارلمان ټاکنو پر مهال لشکرګاه ته د نږدو سیمونه د طالبانو لخوا ځینې توغندي او میزایل وتغول سول. دا ځل چارواکي پوره ډاډ ورکوي او د هغه سیمو لپاره د اضافي سرتیرو د استولو خبر ورکوي چې امنیتي ستونزې ډېرې دي. امنیا کمانډان سمون مال حسام الدین هلمندی ازادي راډیو ټول د احتمالي توغندوی او راکټ بریدونو چاره او مخنیوي کړی دی.
همدغه اوس چې کوم عملیاتونه روان دي په ولسوالۍ کې یا په کمربندي ساحو کې، موږ هغه ساحه آزادو یا هغه ساحه کې چې کوم ځای کې پوسټ او کمربند دي دغه نه 15-16 کیلومتره مخکې عملیات وړو، هغه هم دغه خاطرات انتخاباتو دي. په همدې خاطر باندې چې څوک هغه ساحه کې ځای پر ځای نسی یا کوم ورځ چې د انتخابات راځي دوی دغه ځای نه بیا راکټونه شارت نه کړي. کوم نکات چې نږدې وي دلته ولایت یا مراکز ته نږدې، پر هغه باندې نور هم تر انتخابات روز پر مشغله عملیاتونه قرباني اجرا کوو.
که څوم پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونو او د انتخاباتو د خپلواک دفتر ځینو کمشنرانو د ټاکنو په وړاندې ناامني لوی ستونزه بولي، خو د هلمند د ټاکنو د دفتر مسؤل شبیر احمد حامد وایي د حکومتي مسؤلونو سره په ټولو ملاقاتونو او ناشتو کې د توکو د انتقال ترڅنګ د ټاکنو د دفتر د کارکوونکو د امنیت اطمینان ورکول شوی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوری ریاست ټاکنې به د میزان یا تلې د میاشتې پر شپږمه نیټه چې راتلونکې شنبه کېږي وسي، چې په ټولو برخو کې ورته پوره امادګۍ هم نیول سوي دي. عبدالله استایي، د ازادي راډیو هلمند.
د میزان د شپږمه انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0 و 0 0 4 8 8 0.
ازادي رادیو ته غوښتل دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. ورزو غزنی ته، په غزنی کې پروند ټاکنو په ټاکنو کې د غونډي اخستلو د خزو د غونډي اخستلو لپاره د خزو او پیغلو لخوا د غزنی په خار کې د ګډی پران بازی میله تر سره شو. اخوا په ولایت کې هم یو غونډه جوړه شوې او د انتخاباتو کې د خزو د اشتراک په اړه باندې خزي او هڅول شوې. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی یو راپور را لګل.
دا سیشن به پورس په غزنی کې د بیان ازادۍ پر واټلس کو نه شزو د سولې د ټینګښت په تړاو او په راتلونکو ټاکنو کې د شزو د ونډې اخستو په پار د کاغذ پرانی په مایله کې ونډه واخسته. د ټینګار کاوه چې شزې هم د سلو ترڅنګ په راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. دا مایله د شزینه فعالانو د ولایت مقام د جندر امریت لوري جوړه سوې و. دا غزنی والی واحد الله کلمزی په دغه ځای کې رسنیو ته وویل ل دې سره به شزي د سولې په برخه کې پراتلونکو ټاکنو او په عام ژوند کې له سړو سره برابر ونډه واخلي.
دا ډیره و قوي روحیه د موږ خويندو ته ورکوي او دا به ان شاء الله ښه پیغام د ځان سره ولري. خلک به ټول تشویق شي ته چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
اتلس کلنه فاطمه چې د کاغذ پرانی په دغه مایله کې کاغذ پران په لاس کې د ازادي رادیو ته وویل دا شزو د تشویق او پټاکنو کې د ونډه اخستنې په خاطر په دغه کاغذ پرانی کې ونډه اخستې ده. شزې د په پراخه توګه پټاکنو کې ونډه واخلي او د خپل خوش کاندید ته د رایې ورکړي. بلور ته په همدغه ورځ د غزنی ولایت مقام د غونډو په تالار کې د شزو چارو ریاست لوري په ولسمشری ټاکنو کې د غزنی ولایت د ولسونو ملاتړ او ټاکنو کې د شزو د مهم رول په تړاو امو په هوای تر سرلیک لاندې یو غونډه وسوه. د دولتي چارواکو ترڅنګ پوسونو تنو مېرمنو قومي مشرانو او ځوانانو په کې ونډه اخیستې وه. غونډې ته ځینو کسانو ویناوې وکړې. په ټاکنو کې د ښځو رول یې مهم وبالو او له هغې څخه یې غوښتنه وکړه تر څو په ټاکنو کې فعاله ونډه واخلي. د ولایت شورا مرستیال امان الله کمرانی د غزنی له ولسونو په ځانګړې توګه له ښځو وغوښتل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي او دا سیستم ته رایه ورکړي چې په هر اړخیزه توګه د هیواد آبادونې ته ژمن وي.
لتاژ خوندو او رونو نمو غوښتنه ده چې ټول راووزي خپل رای استعمال کړي او هغو چاته رای ورکړي چې واقعا د تاسو رای ارزښت ولري.
دا شزو فعال حسین دړې په خپلو خبرو کې وویل شزې باید په غونډو مبارزو لاس پورې کړي تر څو خپل حقونه ترلاسه کړي. دوی د پټاکنو کې برخه واخلي.
د اسلام په صدر کې هم زمونږ وانډا نادیده نه نیول سوی او زمونږ مشران زمونږ بزرگان او زمونږ پېښوایان په دې باندې تاکید کړی دا او مونږ یې تشویق کړی دي چې راینده هم د خپل راتلونکو او د خپل سرنوشت لپاره په پروګرامونو کې په مبارزو کې د وطن د ژوند لپاره نقش او خپل رول ولوبو.
دا په داسې حال کې چې په اوسنی وخت کې په غزنی مرکز کې د ښځو په سیاسي مدني او ټولنیزو فعالیتونو کې د پخوا په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خپرولو وخت رارسېدلی. احمد شیبر ته بغاک شو.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. دغه امریکایي ورځپاڼه د ولسمشر ټرمپ له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لغوه کېدل ستایي او لیکي. اوس داسې چانس پیدا شوی دی چې له ترهګرو طالبانو سره د نیمه موافقې پر ځای سمه موافقه وشي. د ورسپانې په باور د امریکا متحده ایالاتونه باید کله هم د طالبانو د غوښتنه پر ځای نکړي چې د افغانستان حکومت چې د واشنگتن همکار دی د سولې له خبرو بهر پات شي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي د طالبانو مشرانو د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی حکومت غیر قانوني بللی، خو ښاغلی غنی د ډیموکراتیکو انتخاباتو لار غوره کړه چې دا د امریکایانو او افغانانو د ملت جوړونې یو مثال دی. په زرګونو کسان د دې لپاره جګړه کوي او د دې هدف لپاره قرباني شوي دي. ورسپانه لیکي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو په بدل کې باید لږ تر لږه حقیقي سوله ترلاسه شي. د زلمی خلیلزاد په مشهد د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې خبرې نه پړاو په قطر کې ترسره شوې او په اصولو کې امریکا منلې وه چې د دې په بدل کې به په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر کم کړي چې طالبان القاعده شبکې ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر په 8مه د سولې د خبرې لغوه کړې. لانګ وال جورنال خبرونه بیا د القاعده شبکې په اړه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. افغان او امریکایي چارواکي وایي د القاعده شبکې پر غړیو د طالبانو په پناه ځای کې ګډ عملیات شوي. د مقالې اشاره د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې د اکشنبې شپې عملیاتو ته ده چې د افغانستان د دفاع وزارت په وینا شل یاغیان پکې وژل شوي دي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو شمېر غړیو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې پولیسکونو ملکیان هم وژل شوي دي. لانګوار جورنال د افغانستان د ملي امنیت شورا په وینا لیکي په مساکله کې د عملیاتو هدف د هند په نیمه وچه کې د القاعده شبکې لومړی مشر عاصم عمر و. خو د خبرونې په باور داسې ښکاري چې عاصم عمر د عملیاتو پر مهال په پناه ځای کې نه و او تښتېدلی دی. د القاعده شبکې دغه ډله د هند او بنګلادیش په ګډون په یو شمېر هیوادو کې فعالیت کوي. د لانګوار جورنال په وینا القاعده له اوږدې مودې راهیسې په هلمند کې شته. دا خبرونه وړاندې لیکي د 2018 کال د اگست په میاشت کې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده څو تنه ووژل شول. خبرونه بیا لیکي له یو شمېر راپورونو داسې ښکاري چې د هند د نیمې وچې القاعده شبکه له 2015 کال راوروسته په هلمند کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ایران له جګړې او ترهګرۍ په ملاتړ تورن کړ. ډونالد ټرمپ پرون د ایران په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې سخت انتقادونه وکړل او وی ویل د نړۍ سوله خوښو هیوادونو ته تر ټولو لوی امنیتي ګواښ د ایران د رژیم لخوا متوجه دی. ایران تل د امریکا په وړاندې خپل دریز قاطع نیولی او ویلی دی چې امریکا له دوی سره ښه چلند نه دی کړی. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اجلاس کې په ایران ډیر انتقادونه وکړل. ډونالد ټرمپ دوهم رهبر و چې د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو څلور اویایم عمومي اجلاس ته وینا وکړه. ټرمپ وویل د ایران رژیم د خپلو خلکو لپاره کار نه دی کړی او پر ځای د سوریې او یمن جګړه توده ساتلې ده. د وی د ورانه یو شنو په برخه کې د ایران د رژیم ریکارد موږ ټولو ته څرګند دی. ایران نه یوازې دا چې په نړۍ کې د ترهګرو لومړی درجه ملاتړی هیواد دی، بلکې دغه هیواد رهبرانو په سوریا او یمن کې د جګړې ور تود ساتلی دی. د امریکا ولسمشر د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع وکړه او د نړۍ له هیوادونو یې وغوښتل چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. د ټرمپ په خبره په نړۍ کې هیڅ یو بامسؤلیته هیواد باید په وینې تویونه کې د ایران همکار ونه اوسي. د امریکا ولسمشر د خپلو خبرو په دوام کې ایران د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو پا په برید هم تورن کړ. د سعودي چارواکو د سپتمبر په 14مه نیټه د آرامکو پر تاسیساتو د برید پاړه خبر ورکړیو. د یمن حوثیانو چې د ایران له خوا ملاتړ کیږي د دغه برید مسؤلیت یې اخیسته، خو تهران په دغه حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. ایران سره د 2015 کال اتومي هوکړه لیک د امریکا تر وتلو وروسته دغه هیواد د تیر کال په می میاشت کې پر تهران خپلو تحریمونو ته زور ورکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اجلاس په څنډه کې خبریالانو ته وویل که هیواد د امریکا له تحریمونو خلاص شي، په هغه صورت کې به په اتومي هوکړه لیک کې د بدلونونو په اړه بیا کتنه وکړي. داسې ویل کېدل چې ټرمپ او روحانی به د ملګرو ملتونو د اجلاس په څنډه کې له یو بل سره وګوري، خو امریکایي او ایراني چارواکو دا وړاندوینې رد کړي دي. د فرانسې ولسمشر امانویل مکرون اعلان کړی چې چمتو دی د امریکا او ایران د ولسمشرانو ترمنځ منځګړتوب وکړي، خو ډونالډ ټرمپ دا وړاندیز رد کړی او ویلي منځګړی ته اړتیا نه لري، ځکه په خبره ایرانیان پوهیږي چې چا سره خبرې وکړي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لاندو خبرونو ته. نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د کمپاینی غونډو وروسته ورځ ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له سر له سبا به تر انتخاباتو پورې چې د شنبې په ورځ به وي هیڅ کاندید د کمپاین حق نه لري، او که په همدغې دوره کې چې سکوت دوره ورته وایي څوک کمپاین وکړي نو له کاندید سره به قانوني چلند وشي. په کندهار ښار کې د محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمپاین پر دفتر ماین چاودنې درې کسان وژلی دي. دغه ماین چاودنه بېګا 8 بجې د کندهار په 14مه امنیتي حوزه کې شوې ده. اخوا په پکتیا کې د ولسمشرۍ د بل کاندید عبدالله عبدالله یو پلاوی او قومي سپینګیری وکیل جان محمد جلالی د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ د ټیمونو ترمنز پایلو به پرون د باران لامل لغوه شو، خو دواړه ټیمونه بریالي اعلان شول. د اتلولۍ جام افغانستان ته ځکه ورکړل شو چې افغانستان میلمه ټیم و. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمیر 22 ته لوړ شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په وړاندې له خپلې پالیسۍ دفاع کړې او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې د تهران په وړاندې اقدام وکړي. ښاغلی ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې ایران د نړۍ په وړاندې لوی ګواښ یاد کړ. په همدغې اسمبلی کې او د دغې اسمبلی په شاوخوا حشیي غونډو کې د بریتانیا، جرمني، فرانسې او جاپان مشران هڅه کوي چې امریکا او ایران د ډیپلوماسۍ د بیا پیل لپاره وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم ویلي امریکا او عربستان ترې غوښتي چې د ایران سره د کړکیچ د کمښت لپاره د منځګړیتوب وکړي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش خبرداری ورکړ چې د نړۍ هیوادونه دوه خواوو یعنی د امریکا او چین جهتونو ته په ویشل کېدو دي. ازادي راډیو ته غوښتل مخکې لدې چې دویم پروګرام پیل کړو، اسمسونو ته ورزو. د اسمسونو د رالیګلو لتاسو هم غواړو چې د ازادي راډیو د اسمسونو برخې ته د افغان بي سیم د 93 لارې لاندې لیکلي پیغامونه راوستوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 93 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اسد الله نادر د خوست ولایت زازی میدان ولسوالۍ څخه لیکلي دي. په زازی میدان ولسوالۍ کې ټولو په شرایطو پوره کسانو ته سټیکر لګول شوی او د میزان په شپږمه نیټه به د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه ورکړي. همدارنګ وګمه د زابل لیکل دي خلک باید په انتخاباتو کې په ګډون سره خپل ملي واجبات ادا کړي او خپل سرنوشت په خپل وټاکي. فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اړیب لیکلي خدای دې وکړي چې د طالبانو او خلیلزاد ترمنځ د سولې خبري ژر پیل شي. واحد مدقیق هم له لوګره لیکلي د سولې خبري باید پیل شي او هیواد ته مدایمي سوله راشي. بشیر حبیبزی بیا له لوګره لیکلي نن سبا انتخابات مهم نه دي بلکې سوله مهمه ده. تهمینی په نوم یو اوریدونکي لیکلي موږ د افغانستان په اړه د ټرمپ خبري ستای او د طالبانو ته یو واضح پیغام دی. حکمت الله نورزی د کندهار ولایت څخه لیکلي دي چې د دوی لیکلي چې د ازادي راډیو د سهار لخوا نشرات بند شوی دی. هلمند هم دغه سی یو اس ام اس موږ ترلاسه کړی او د دوی دغه شکایت به موږ رسیدګي ورته وشي. نورو خلکو هم راته اس ام اسونه را لیږلي دي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي، په راتلونکو انتخاباتو کې په پراخه کچه رایه اچونه کې برخه اخلو او همدارنګه کار هم ورسره کوو. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د استمیسونو یا لندو لیکلو پیغامونو برخه ته چې د افغان بیسیم د 1943 شمیرې لخوا را لیږلی شئ، لنډ لیکلي پیغامونه را واستوئ څو ستاسو له نوم سره یې درته خپور کړو. د کندهار د انګورو باغلرون کې د خپل حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه کوي. د کندهار باغلرون کې کڅام د حاصلاتو زیاتوالي ته خوښ دي، خو د سیمایزو او نړیوالو مارکیټونو ته د نه رسیدو په اندیښمن کړي دي. دوی وایي له درنو مالی زیانونو سره مخ دي او له دې چارې اندیښنه لري. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورټ را لېږلی، تفصیلي راپور دی. دا واوره تر هغه وروسته به بیا د ازادي اورېدونکو نیزه خپرونه خپره شي که وخت و لنډه سندره به هم درته واورو.
د کندهار په ژړی ولسوالۍ کې د کندهار هرات د لارې عمومي سړک ته نږدې د انګورو د یو باغ بغل ته د خاشو تر منا لاندې لس کسان ناست دي او د انګورو د واشکي یا وږي څخه مرزمنې او خرابې دانې ایسته کوي. دغه کسان چې انګور شکوي او پاکوي یې په کلیوالي اصطلاح پشتکیان هم ورته ویل کېږي. دوی هم انګور پاکوي او هم د ازادي راډیو دوهمې سهارنۍ خپرونې ته غوږ دي. که څه هم سږکال چارواکي د نورو کلونو په پرتله د کندهار د انګورو په حاصلاتو کې د 25% زیاتوالي خبره کوي، خو په ناستو کسانو کې دوو سپینژرو مرجان اکا او اختر محمد چې د باغ کروندګر دي پر دولت نیوکه وکړه او راته بیې ویل چې نړیوالو بازارونو ته د تازه میوو د رسیدو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. دوی وایي د سړو خونو او بازار د نشت له امله اړ دي چې خپل حاصلات په کمه بیه او زیان وپلوري.
خوږه کړی دي، بس مرزونه یې کړی دي ډېر او رستا کړی ده. نه دی کنه نور ښه انګور شوي دي د خیره سره، بس نرخ نه وادي ارزانه دی. په باغو کې وایم د دوایو امبرونو دا شان ډېره باندې ګران دي، دوایو را باندې ګران دي. شی مو په پروش ورسېږي په دولتو په خارجو ته سل سي ولاړ سي، موږ مسلمان را باندې نه دي، دلته شی نه را جوړي، مصرفونه را باندې ګران دي.
د دې لپاره به دولت وپوږي چې کومک وکړي، مرسته وکړي. همدا خو واد موږ په افغانستان کې نه خوره کی فلار چې نورو دولتو ته نورو ځایو ته وپوږي، موږ سره دولت داسې کومک وکړي دا د افغانستان در به در مخلوق کې وپوږي ټکور ټکور. ولاکه تر اوسه پر ما باندې در شل لکه روپۍ لکه باندې ده، نو زه اوس دا شل ته نه یالداري وپوږي په څه شو وچلو. په دغه شپږمې ته ولاړم، سرخیل مې بیچاره په کابل کې دي
په عینی باغ کې. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږکال 25% د انګورو حاصلات زیات وه، خو د مارکیټ د نه موجودیت له امله باغ لرونکو ته پېښېدونکو زیانونو دوی هم اندېښمن کړي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی وایي د انګورو د نورو ضایعاتو د مخنیوي لپاره دوی د باغ لرونکو سره په ګډه د انګورو څخه د ممیزو جوړولو پروسه پیل کړې.
په دې کې حکومت کوشش کوي چې مارکیټ پیدا کړي. زیات خوشبختانه باید وایم چې زیات انګور چې دي زمونږ تقریبا نمایي نه زیات دلته وچکی وچیږي، او بیا هغه تاسو پوهیږي چې د وچو انګورو چې کشمش ته جوړیږي یا اتی یا تور وچکی وي، نو هغه بیا په خلار باندې لاړ شي خارج ته هم پرخنه کې هغه د ساتلو هغه توانایي او وخت هم زیاتیږي، او د مارکیټ ته د تقاضا په اساس باندې هغه وړاندې کیږي، نو بزګر بیا ډیر زیات نقصان نه کوي.
تر دې مخکې د تازه میوو سوداګرو شکایت هم درلود چې پاکستان پر تازه میوو خپل محصولات زیات کړي دي، او د تیر خلاف یې د تازه میوې پر هر موټر خپل محصول له 3000 پاکستانی کالدارو څخه 2 لک 3000 ته لوړ کړي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر،
د
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم کله د چي جوړ روغ اوسي په د هيله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو په د خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونۍ کې راستول و د شهیدانو او مالولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو پاره درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د مالولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او مالولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیر زیات مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالې او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو موینیت په وزارت باندې بدل کی او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. لتیرو اتو میاشتو راهیسه سره لدی چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وي. هغه ستونزو ته په کتو د مالی محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالی وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پوری مختصر درې لکه او لس سره کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبتي چې هغه ته عملا مجددي امتیازات ورکوي. موږ وتوانې دو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنیو ته ورسوي. بل اخره بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوي او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکي دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي. د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرنوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت مآب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سہولتونه چې نور ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په ډول اشاره ورته وکړل، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاد کړه، د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې ترڅنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یوې سیمې تر بلې سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسۍ څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای سي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسۍ مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مستحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرسو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې هکله موږ له مخابراتو وزارت